د مشالډیو پروانو پرونو کې د خپل قربای سره مومند خبرونو ویان احمد الله سلامونه مني هله درم چې روغ جوړ بستي ورکشوي دولس بجې په دې خبري غړي کې د یو شمیر موضوعاتو پر څنګه د هموري چې په خبر پټونکو کې بل ځای انتخاباتو لپاره ځهلې ځلې روانې دي د بلوچستان سیاسي اړګړي په اړه هم تاسو ته پر راپور لرو او شلوري ځان لوړ کټ کپ په اړه به هم تاسو ته معلومات درکو او تر څو مخته ورو احمد الله تاسو ته ساتي تازه کورنیو د لوړ خبرونو وړاندې کی
نوملې د مهمو خبرونو سر ټکی د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتی ټاکنو لومبه پړاو بل دسمبر 19 می پیلېږي. بلوچستان عوامي پارټي عبدالقدوس بزنجو د هاسوبه د نوي اعلی وزیر لپاره خپل امیدوار ټاکلې او امریکا په سودان کې د هغه هیواد د نظامی ځواکونو کړنې په کلکه سره غندلې دي. د خبرونو تفصيل د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې په خیبر پختونخوا کې به په لومړي پړاو کې بلدیاتي ټاکنې د دسمبر په 19 کېږي. الیکشن کمیشن د اکتوبر په 25 په خپل نوټیفیکیشن کې ویلي چې صبح کې به بلدیاتي ټاکنې په دوو پړاوونو کېږي. په لومړي پړاو کې به په 19 ضلعو کې چې پکې د پیښور ترڅنګ دریو قبایلي ضلعو خیبر مومند او باجوړ ترڅنګ په یو شمېر نورو ضلعو کې د دسمبر په 19 انتخابات کېږي. په نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې ریټرنینګ افسران به د نامزدګۍ کاغذونو لپاره د نومبر په لومړۍ نیټه نوټیس جاری کوي او د نومبر له 14 تر 18 نیټې پورې به امیدواران خپل کاغذونه جمع کولی شي. الیکشن کمیشن وایي چې ریټرنینګ افسران به د امیدوارانو فهرستونه د نومبر په 9 جاری کوي او د نومبر په 13 به امیدوارانو ته انتخابي نښې ورکول کیږي. بلوچستان عوامي پارټي عبدالقدوس بزنجو د هغه صوبې د نوي اعلی وزیر لپاره خپل امیدوار ټاکلې. د یاد ګونویان عبدالرحمن کتران پرون په کوټه کې رسنیو ته وویل چې د اتحادي ګوندونو سره سلا مشورې وروسته امیر عبدالقدوس بزنجو د راتلونکي اعلی وزیر په توګه نومولې. د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان د اکتوبر پر 24 په داسې حال کې خپل څوکۍ استعفا ورکړه چې د نوموړي پر ضد په اسمبلی کې د عدم اعتماد قرارداد وړاندې کړل شوی و او ټاکل شوی و چې پرون د صوبایي اسمبلی غړي د نوموړي په وړاندې د عدم اعتماد پر تحریک خپل رائے وکاروي. له جام کمال وروسته د بلوچستان اسمبلی سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو هم پرون خپل څوکۍ استعفا ورکړه. طالبان وایي په تهران کې د افغانستان په اړه غونډه ته نه دی بلل شوی. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبی الله مجاهد پرون مشال ویډیو ته وویل چې هغه غونډه چې په ایران کې جوړیږي دوی ته تر دې دمه بلنه نه ده ورلېګلې.
د ایران کې کوم نشست میشه؟ نشست همسایه های افغانستان.
هغه غونډه چې په ایران کې جوړیږي د افغانستان د غونډیو غونډه ده. موخته تر دې دمه بلنه نه دراغله. موخته جزئیات وغوښتنه وکړه خو تر اوسه یې جواب نه دی راکړی.
ایران هم تر وسه نه دی ویلی چې طالبانو ته په غونډه کې د ګډون بلنه استولې او کنه، خو مجاهد ویل هغه غونډه د افغانستان په ګټه ده. د ایران فارس خبری اجانس د اکتوبر پر 24 ویل په تهران کې د اکتوبر پر 28 په غونډه کې د پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د بارنو چارو وزیران ګډون کوي. راپور زیاتوي چې د چین د بارنو چارو وزیر به هم په آنلاین ډول په غونډه کې حاضر وي، خو په غونډه کې د روسیې د ګډون په اړه تر وسه څه نه دی ویل شوی. امریکا په سودان کې د هغه هیواد د نظامی ځواکونو کړنې په کلکه سره غندلې دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن په خپل یو بیان کې د سودان د وزیر اعظم او نورو سیاسي مشرانو د خوشی کولو غوښتنه وکړه. خغلی بلینکن ویل چې د اکتوبر پر 25 د سودان فوز لخوا په دغه افریقایي هیواد کې هنګامي حالت اعلانول او سرپرست وزیر اعظم عبدالله حمدوک په حراست کې نیول خای د دې باعث شي چې د ډیموکراسۍ لور ته دغه هیواد د انتقال مخه ونیسي، کوم چې د سودان سولیز انقلاب سره خیانت دی. بلینکن د همدوک او نورو ملکی مشرانو نیول د نه منلو وړ بللی او ویلی دي چې فوزی ځواکونه باید د دوی خوندیتوب ډاډمن کړي او زر تر زره دي خوشی کړي. جنرال عبدالفتاح برهان پرون په یو تلویزیونی وینا کې اعلان وکړ چې د حاکمیت شورا چې یو ګډه ملکی او فوزی حکومتي اداره ده او ورسره د همدوک انتقالي حکومت یې منحل کړی دی. او د کرکټ شلوریز نړیوال جام کې افغانستان پرون په خپلې لومړۍ لوبه کې سکاټلند ته په 113 رنزونو سره ماتې ورکړه. افغانستان چې لومړۍ بیټنګ یې وکړو او په شلو اورونو کې د څلور لوبغاړو په اوټ کېدو سره 190 منډې وکړې، خو د افغانستان په وړاندې سکاټلند یوازې 6 منډې وکړې شوې. مجیب الرحمان چې د سیالۍ غوره لوبغاړی وپیژندل شو، د سکاټلند 15 لوبغاړي وسوځول. نن به دوه نورې لوبې کېږي چې جنوبي افریقا به له ویسټ انډیز او پاکستان به د نیوزیلینډ سره مقابله وي. ټاکل شوی چې راتلونکي جمعه په ورځ د افغانستان ملي ټیم له پاکستان سره مخامخ شي. د دې ټورنمنت فائنل لوبه به د نومبر پر 14 په دوبۍ کې کیږي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو ورول چې احمد الله وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د پاکستان انتخاباتو کمیشن وای په خبر پښتونخوا کې بلدیتی ټاکنې کوي. دا ټاکنې څومره مهمې دي
نو چې دلته بلدیتی الیکشن وشي او د غیب صورت کې کوم نمائندگان راشي نو عوام به براه راست د خپل نمائندگانو سره رابطه وي.
په بلوچستان کې سیاسي اړیګړی تا په هان څنګه ګوري
ګور حالات خو ګور همیشه بلوچستان چې دی هغه همیشه ملټری اسټابلیشمنت چې دی هغه دغه کوله دغه یمن دخل ډیر دلته زیات.
او نن د شلوریزا نړیوال کرکټ کپ په سیالیو کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه ده. پخوانی کرکټر ریاض افریدی وایي د پاکستان لوبډله ډېره بیلنس یا متوازن ده.
شعیب ملک رالو دا دی حیدر علی او فخر زمان شو ما ان شاء الله دا امید ده پاکستان ټیم چې کوم ملکان پکېند شو پاکستان ټیم سره بیلنس شو.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال لري سوسه. او اوس هم د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورنل چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې په خبر پښتونخوا کې به په دوو پړاوونو کې بلدیتی ټاکنې کوي. په لومړي پړاو کې به د دریو قبایلي ضلعو په ګډون د خبر پښتونخوا په 1900 ضلعو کې ټاکنې د دسمبر پر 19 کېږي. الیکشن کمیشن د اکتوبر پر 15 په خپل نوټیفیکیشن کې ویلي چې خلک کولی شي د نامزدګۍ کاغذونه د نومبر په لومړۍ نیټه واخلي او څلورم نه تر اتم نومبر پورې دی ورسره جمع کړي. دا چې د انتخاباتو د نیټې مقررولو په قبایلي ضلعو کې په اول وار دغه انتخاباتو ته سیاسي ډلې څومره تیاری دي زموږ خبریال شانواکس ترزی پری راپور لري.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا په اول ضلعو کې بلدیاتي انتخاباتو لپاره د دسمبر 19 نیټه مقرره کړې ده.
د کمیشن لخوا د اکتوبر په 15 د جاري شوی اعلامیه تر مخه د اولنی برخې انتخابات په دغه نیټه د دریو قبایلي ضلعو په شمول د خیبر پختونخوا په اول ضلعو کې کول شي او هم په دغه ورځ د ویلج او نیبرهود کونسلونو د نمائندګانو په شمول د تحصیل کابینه هم ټاکل کیږي. دا خبر پختونخوا حکومت تر دې وړاندې د اکتوبر په 10 د صوبایي کابینې په غونډه کې ویلو دوی به اول د نیبرهود او ویلج کونسلونو انتخابات کوي. له هغه وروسته به د تحصیل کابینو د پر انتخابات وکړي. ول الیکشن کمیشن ورسره دغه تجویز نه منلې او د ریپورتونو سره سم کمیشن ورته ویلو دوی په یو علاقه کې دوه وار انتخابات نشي کولای. دا چې په قبایلي ضلعو کې د بلدیاتي نظام سره خلک آشنا نه دي ځکه د فاټا تر ختمېدو وروسته په اول وار دغه انتخابات کېږي. نو د سیاسي ډلو لخوا ویل کېږي دوی ورته ډېری تیاریاں کړي. فردوس خان صافي د جماعت اسلامي محمد او مشر د مشهد رډو ته وای دوی کوشش کوي چې په دې انتخاباته کې ځوانان مخې ته راولي.
دلته چې چونګې کم ام ان ا دی یا ام پی ا دی هغه ته اغرنګي رسایي دلته خلکو نکېږي. دا خو غریب خلک دي پسمانده خلک دي نو چې دلته بلدیتی الیکشن وشي او دغه په صورت کې کم نمائندگان راشي نو عوام به براه راست د خپل نمائندگانو سره رابطه وي. هغه دلته کدو لینک روډونو مسله وي کدو اوبو د سکلو مسله وي کدو بجلی وي هغه به خلکو ته ډېر زیات سہولت راشي.
د اولنۍ برخې په انتخاباتو کې د مهمندو باجوړ او د خیبر په شمول چې نور کومې ضلعې شامل دي هغه کې ملاکنډ مردان سوابۍ پیښور نوخار کوهاټ کرک ډیرا اسماعیل خان بنو ټنګ هریپور چارسده هنګو او لکې مروت دي. د اعلامیه تر مخه د نومبر د اولنۍ نه تر د درېیمې منټې پورې خلک کولی شي د نامزدګۍ کاغذونه د خپل سیمې د ریټرنینګ افسر د دفتر واخلي. تر د 8 نومبر پورې د خپل کاغذونه پوره کړي واپس دې ریټرنینګ افسر دفتر ته ورکړي. په نه هم باید د دوی د نمونو لیست جاری کړي شي. د جانچ پړتال نیټې د 10 نه تر د 12 پورې مقرره کړي دي. خو که یو څوک خپل د نامزدګۍ کاغذونه واپس اخلي نیټه ورته 22 نومبر مقرره کړي ده او په 23 نومبر به کاندیدانو ته انتخابي نخې جاری کړي شي. ریپورتونه وایي دا وربه د نیبرهود او ویلج کونسلونو انتخابات غیر جماعتي وي. معنی یو څوک به هم د خپل جماعت انتخابي نخ نشي کارولی. ولې د تحصیل کونسل مشران به سیاسي ګوندونه نامزد کوي او د سیاسي ډلې په انتخابي نخبه په انتخاباتو کې برخه اخلي. د پاکستان پیپلز ګوند محمد نائب صدر ارشد بختیار وای په انتخاباتو کې به برخه اخلي، خو دې زیاتوي د دوی د زیاتره سیمو ووټر لیستونه ګډوډ دي. نو هغه څنګه
6000 ووټ زما د حلقې صرف د تحصیل انبار اګډ ووټ پروت دی؟ دسمبر کې منګه الیکشن کو دا به آیا کله ټیک کی؟ هغه خلک د انبار نه چې یک غون تر چا ووټ راغلی، هغه خلک چې یک غون تر دی 2000-3000 روپۍ د یو کس لګي، نو به دوی وی ټرن اوټ کم دی.
د مومندو د الیکشن کمیشن دفتر وای دغه ووټر لیستونه دوی ټیک کړی دي، او دوی ووټرانو ته ډیر موده وړاندې ویلو هر څوک چې غواړي خپل ووټ دی یوې سیمینه بلې ته واړوي را دي شي چې کمیشن ورته دغه ترتیب برابر کړي. اوس چې د انتخاباتو نیټه هم مقرره شوې، ووټر لیست جوړ شوی دی، نو هیڅ بدلون پکې نشي کېدلی. د محمدونو د عوامي نیشنل ګوند یو ځوان هدایت مومند وای بلدیاتي انتخابات په کار ده وړاندې شوی وي، خو بیا هم دوی ورته د څو کارونو راسه خپل ځوانه تیار کړی دي.
ان شاء الله موږ بلدیاتي ټاکنو کې خو پوره تیاری کړی دی، دا بریا به هم زموږ وي.
په محمد او یانو رزلو کې لا هم آزاد یا د سماجی ډلو لخوا کاندیدان په څرګند ډول مخته خو نه دی راغلي، او دا معلومات به د نامزدګۍ د کاغذونو د جمع کولو سره راځي. خو د کمیشن په اعلامیه کې دوی لیکلي په 19 دسمبر به انتخابات وي، او د 23 دسمبر پورې به سرکاري نتیجې جاری کیږي. شانواز ترکزی، ماشاد ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اودونکو په بلوچستان کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې جام کمال د اعلی وزیر څخه د لری کولو لپاره د اسمبلی ځنو غړو هلې ځلې کولې چې بلاخره یې نوموړی مجبوره کړ چې د اکتوبر په 23 خپل استعفا د صوبې له گورنر سره جمع کړي او گورنر منظور کړه. له جام کمال وروسته د بلوچستان اسمبلی سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو هم له خپلې څوکۍ استعفا ورکړه. بلوچستان عوامي پارټي وایي چې نوی اعلی وزیر به یې میر عبدالقدوس بزنجو وي، او جان محمد جمالی جی د صوبې نوی سپیکر نومولی دی. نور حال له کوټې د مشال ډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان په ضد تحریک عدم اعتماد باندې د رای شماري په خاطر د اکتوبر په 15 نیټه په رابلل سوې غونډه کې د ناراضو غړو لخوا خپل تحریک عدم اعتماد بیرته اخیستل سوی دی. په دې ترڅ کې چې کله د بلوچستان اسمبلی د سپیکر میر عبدالقدوس بزنجو په مشرتابه کې د اسمبلی غونډه پیل شوه، نو هغه ویل چې د صوبې د اعلی وزیر جام کمال خان د استعفا وروسته پر دغه قرارداد باندې د رای شماري ضرورت نور نه دی پاتې سوی.
وزیر اعلی مستعفی ہونے کے بعد لہذا قرارداد نمبر 115 پر رائے شماری کی ضرورت باقی نہیں رہی.
پر دې محل سپیکر د ناراضو غړو څخه غوښتنه وکړه چې په دوی کې د یو غړي خپل تحریک عدم اعتماد بیرته واخلي، او دغه ډول د بلوچستان عوامي پارټي ویان سردار او درېمان کتران د وزیر اعلی جام کمال خان په ضد تحریک عدم اعتماد بیرته واخیستی.
مایا سردار عبدالرحمن کتران رکن صوبائی اسمبلی قواعد اور نظامات
د بلوچستان عوامي ګوند سره تړاو لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي سردار عبدالرحمن کتران وایي چې زه سردار عبدالرحمن کتران د اسمبلی د غړي په توګه تحریک وړاندې کوم چې جام کمال خان چا چې د اکتوبر په 23 نیټه د اعلی وزیر د منصب څخه استعفا ورکړه، چې له امله د ده په ضد قرارداد باندې د رای شماري ضرورت نور نه دی پاتې سوی، نو ماته دې د دغه تحریک عدم اعتماد بیرته د اخیستلو اجازه راکول سي. وروسته سپیکر د ته اجازه ورکړه. په دې ترڅ کې د جمعیت علما اسلام سره تړاو لرونکي د ازبې اختلاف یو غړی اصغر خان ترین راته وویل چې په تیرو درو کلو کې د جام حکومت لخوا و حزب اختلاف ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده سوې.
سندیک سو دغه دغه کوم مجلسونه دي په گوادر کې سره واندي، دا د هاوس ټیبل سي، لیکن بدقسمتي بوله بے بختی بوله چې پر دې خبره باندې عمل نه دي سوې. چې دا یو ګوره د شامل حکومت شروع کړی وو چې غیر منتخب خلک فوندونه کړو باینیم، نو دا یقینا قانون اجازه مجبور کی اور پدی کی دی کنسٹیٹیوشن اس گنجائش سے غیر منتخب خلطے ور کے اور بیا دا چ اغه فنڈ پر غازی لگے دل دی کن لگے دل کچیر نو لگے دل دی زمار بسو کی دی بچ تحقیقات وسی
ورستہ سپیکر میر عبد القدوس پزنجو د صوبے و چیف سیکریٹری ته امر وکړی چې اغه دی د 14 ستمبر څخه بیا تر 15 اکتوبر پوری چې کوم احکامات اعلی وزیر جاری کړی دی اغه دی ټوله منسوخ کړی پر دې محل چې کوم پیسې د خزانه څخه وتلې دي دا غدي پلټنه وسی دا غډول چې کله د اسمبلی غونډه خلاص شو نو د بلوچستان اسمبلی سپیکر میر عبد القدوس بزنجو سم د لاسه د خپل چوکۍ څخه استعفا ورکړه او خپل استعفا یې و گورنر ته ولېږدوله. په دې ترڅ کې د بلوچستان عوامي پارټي وغړي او پخواني صوبای وزیر نور محمد دومړ و مشارډډو ته وویل چې د دوی جماعت د ازب اختلاف پر مشوره میر عبد القدوس بزنجو د صوبې د نوي اعلی وزیر لپاره کاندید ټاکلی دی.
ان شاء الله با ټول په مشاورت سره موږ را روان نوې سی ایم قدوس بزنجو صاحب دا پورا 40-41 کسان طرف زخه نامزد دي او سپیکر د خواجه جان جمالی صاحب مزید بنو بیا سی ورده جوړ شي ان شاء الله مزید کابینت په بیا مشاورت سره جوړ شي.
د بلوچستان اسمبلی د سپیکر میر عبد القدوس بزنجو له خوا د خپل منصب څخه استعفا په داسې وخت کې ورکول شوی ده چې واز یو ورځ لمخ یعنی د اکتوبر په 23 نیټه جام کمال خان د صوبې د اعلی وزیر د کې څخه استعفا ورکړه. د بلوچستان اسمبلی د سیکرټر په وینا چې د گورنر لخوا د سپیکر د استعفا د منځوري ورسته به د بلوچستان اسمبلی غونډه راوبلل سي په کوم کې چې به د صوبې نوې اعلی وزیر او د صوبې اسمبلی نوې سپیکر ټاکل کیږي امکان دی چې دا کار به د راتلونکي جمعې د ورځې څخه لمخه وسرته ورسیږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې نن د اسمبلی د غونډې پر مهال د وزیر اعلی جام کمال خان تر څنګ دغه د حکومت ټول اتحادي پلویان هم په اسمبلی کې موجود نه وو.
مشال رادیو ته وګستې یو ترین تاسو ته راپور وړاندې کو هم دغه موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان زد نه یوازې د اپوزیشن ګوندونو هلې ځلې روانې وي بلکې د هغه د خپل ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ یو شمېر غړو هم له نوموړي د استعفا ورکولو غوښتنه کوله. د ګوندونو دریز لرلو چې جام کمال خان ورته ترکیاتی فندونه نور کوي او کارکردګي یې مطمئنه نه دي نو باید چې مصفی شي. خو نو موري بیا په خپل یو پیغام کې ویلي چې د خپل دندې پر مهال یو شمېر ترکیاتی کارونه کړی دي. که څه هم د پاکستان پوز وای چې د هیواد په ولسی او سیاسي چارو کې هیڅ کار نه لري خو ځنې څېلون کې وای چې د جام کمال خان د استعفا تر شا د اسټابلیشمنت لاس ته او په خوا هم په بلوچستان کې ځنې نور اعلی وزیران استعفا ورکولو ته مجبور کړل شوی دي. په اړه تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې.
د بلوچستان د وزیر اعلی جام کمال خان تر استعفا وروسته ځینې ګوندونه وایي چې دا کار یې د صوبې د خراتلونکو لپاره کړی خو سیډونکي دا د اسټابلیشمنت کار بولي. د بلوچستان نېشنل پارټي عوامي غړي اسد الله بلوچ د اکتوبر په 15 مشال ریډیو ته ویل چې دوی له ځینو ګوندونو سره په شریکه د نوي وزیر اعلی د راوستو په اړه مشوره کړې. نوموړي زیاته کړه
ایک مہینے سے جو ہم اسٹرگل کر رہے تھے ایک نئی تبدیلی کی خاطر ایک نئی بہتری کی خاطر
منگ دے تیرے شوخوا یوی میاشتی رہی سی دنوی بدلون و بہتری لپارا حاصل کولے او دو ورد پس بعد اسمبلی غونډه کیږي او گورنر بعد د نوی وزیر اعلی انتخاب کوي. مونږ خو په خپل د میر عبد القدوس بزنجو نوم ورکړې خو ګورو چې مخې ته سکیږي.
تر استعفا ورکولو مخکې جام کمال خان د اکتوبر په 23 په ټویټر ولیکل په پلان شوو خندونو سربېره د صوبې د مجموعي حکومتداري او پرمختیا لپاره خپل وخت او توانایي مصرف کړي او اوس په درناوي دنده پرېږدي. جام کمال خان په یو بل پیغام کې وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره ویلي چې بل ځینی وزیران دې ته نه پرېږدي چې د بلوچستان په سیاسي معاملاتو کې لاسوهنه وکړي. نوموړي د چانوم نه دی یاد کړي او نور معلومات یې هم نه دی ورکړي. د جام کمال خان تر استعفا وروسته د بلوچستان اسمبلی سپیکر میر عبد القدوس بزنجو هم د اکتوبر په 15 استعفا ورکړه. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د بلوچستان اسمبلی غړي عمر خان جمالی بیا اویل چې د راتلونکي وزیر اعلی لپاره د میر عبد القدوس بزنجو نوم پاړه د دوی ګوند لا پریکړه نه ده کړې خو د نوي وزیر اعلی پاړه باید ډیر سر د دوی د ګوند یو شریک موقف مخې ته راشي.
سپیکر هم استعفا ورکړه نو ماته داسې ښکاري چې د وزیر اعلی وړاندې بعد سپیکر د ټاکلو کار کیږي. تر اوسه زمنګ پارلماني غونډه نه ده شوې چې وشي نو بیا به موږ د نوي وزیر اعلی په اړه څه ویلی شو.
سیڑون کے شہزادہ ذوالفقار بیاوائی چھ پا بلوچستان کے پشپاڑو سو وزیرالگانو کی تر اسا یواز جام محمد یوسف دا وزیرالا دا سوکے مدا پورا کری دا کسہم دا پاکستان فوج سو واری دا خبر کری دا چھ دا حیوات پا سیاسی چارو کی لاسوہن نکوی خو شہزادہ ذوالفقار طور پر کڑ چپ بلوچستان کی دا اسٹیبلشمنٹ دا لاسوہانی لبجی پر استیو کی وزیرالا گان خپلو دندو پر خودو تا اڑشوی دی او دا کار جام کمال خان سرا ہمشو
گور حالات خو گور ہمیشہ بلوچستان چ دی اغا ہمیشہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ چ دی اغا دغه کولا دغه یمل دخل ډیر دلته زیات نو دا خلق دغه دا خلق دغه چ جام کمال چ دی ډیر شیف یو چوائس دی د اسٹیبلشمنٹ هغه او هغه نشته کوي بل اخر چې دی دا سره شکایت د غسولا او خلق پاکستان او بلوچستان د نور صوبو سره دی د غي هلته ډیر زیات پاور غواړي ایم پی ایز او منیسټر هغه دا وایي کابینه چې دی هغه دا وایي چې موږ خو مختار یو وزیر اعلی چې څونه اختیار لري باید هر وزیر دونی اختیار درلودلای نو دا ډیر لوی مسله ده
جام کمال خان په داسې محل استعفا ورکړی چې د اکتوبر په 11 د نوموړي پر ځای د اغه د ګوند بلوچستان عوامي پارټي سوارلس غړو د عدم اعتماد تحریک دایر کړی و چې د اکتوبر په 6 رسمن اسمبلی ته وړاندې شو خو د بلوچستان عوامي ګوند مرور غړو او اپوزیشن تور پورې کول چې جام کمال خان په حکومتي چارو کې په اعتماد کې نه اغستل او د خپل وزیرانو په کارونو کې مداخله کوله د اسمبلی یو شمېر غړو هم دا راز تور پورې کړی چې وزیر اعلی ورته د هلکو د پرمختګ ای چارو لپاره پیسې نه ورکولې د بلوچستان عوامي ګوند لغړو سره مو په دیړه د خبرو هڅه وکړي خو هغه زمونږ ټلیفون اوچت نه کړ البته په خاني وزیر اعلی جام کمال خان تر استفا مخکي په بیا بیا د تورونه رد کړي او دریز لري چې په خپل صد پاسه درې کلنه واکمنۍ کې په صوبه کې یو شمېر پرمختیايي پروژې عملی کړي وي
مشان لري ته وګورئ دا وني سجمال چې تاسو راپور درکو په بلوچستان کې د سیاسي اړګړي په اړه
د کرکټ د شل اووریز سیالو نړیوال جام
او اپ ان دی ایئر شډ بی ټیکن
د متحده عربی اماراتو او عمان له میدانونو
از ټیکن
د مشال تر اوریدونکو تازه خبرونه مرکه او تبصره
د دې کې د پاکستان افغانستان او هند په ګډون شپږ لوبډلې برخه اخلي
د پاکستان او افغانستان د کرکټ لوبډلو د پرمختګونو پاړه ځانګړي معلومات
کوشش یہی ہے کہ ہم اچھی سے اچھی کرکٹ کھیلیں یہی کہوں گا کہ ہم انشاءاللہ جیتیں گے
افغانستان ٹیم چې ده هغه د شلوریزو یو بهترین لوبډله ده
د اکتوبر لا ولسمې د نومبر تر سوال لسمې هر اورس ل مشال ریډیو
او بیگ شاٹ یو شاٹ ویئر از اٹ گون انټو دی سٹانڈز
د شلوری ځان نړیوال کرکټ کپ په سوپر 12 پړاو کې نن په 26 اکتوبر د پیښور پر وخت 3 بجې په دوبه کې د جنوبی افریقا او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه ده هم نن په شارجه کې د پیښور پر وخت 2 بجې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ میچ دی د شلوری ځان نړیوال کرکټ کپ ولسم میچ کې پرون افغانستان سکاټلند ته 130 رنزور ماته ورکړه اوریدونکو مشال ریډیو ستاسو لپاره تازه معلومات درکوي د کرکټ په اړه باندې د شلوریز نړیوال کپ په اړه باندې او سم راځو یوې موضوع ته عوامي نشل ګوند د خبر پښتونخوا نورو ضلعو په څیر په سوات کې هم د ګرانۍ او بیروزګاري ضد احتجاج وکړ پرون په منګوره کې شوي دغه احتجاج کې خلکو له حکومت غوښتنه کوله چې اسانتیاو ورکولو سره د ګرانۍ راکمه کړي عوامي نشل ګوند تیره اونۍ اعلان کړی و چې ګرانۍ ضد به د خیبر پښتونخوا په ټولو تحصیلونو کې احتجاجي کیمپونه لګوي او د غراز د سره سره به د نومبر پر 10 په پیښور کې یوه لویه جلسه کوي خو یو شمېر وفاقي وزیرانو او صوبایي وزیرانو ویلي چې په ټوله نړۍ کې ګرانۍ راغلي او د هغې اثرات په پاکستان هم شوي خو حکومت یې هڅه کوي چې په ګرانۍ قابو ومومي تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې
دغه د ضلع سوات په منګوره ښار کې د تحصیلي بابوزي د عوامي نشل ګوند غړي دي چې د ګرانۍ په ضد نارې لګوي مظاهره چانو د سیدو شریف کلاسیک ګراوند نه تر نشاط چوک پورې واک وکړو وروسته احتجاجي مظاهرې په نشاط چوک کې د جلسې شکل اختیار کړو چورتا مشرانو په ملک کې د ګرانۍ او بیروزګاری نه جوړ کړی شي مسلو پړه ویناګانې وکړي. د امنیشنل ګون ضلع سوات پخوانی صدر شیرشاه خان چې د احتجاجي مظاهرې مشري کوله مشال ډېډو ته وویل چې په ټوله صوبه کې هم دغه رنګه احتجاجونه د پارټۍ د مشرانو په وینا روان دي.
نن خلک تنګ شوی دی، دا قام په ډېر تکلیف کې دی، بېتهاشه میګایي ده، د وایې نګرانې دي، خلکو ته ژوند تیرول ګران شوی دي. کومینیشل پارټي همیشه د اقام په نبض لاسي خو ده، او چې کله به اقام سخت راغلی ده هغه که د شکردې په شکل کې کوا کاغذ د میګای په شکل کې ده، هغه سیلاب راغلی ده، خو چې دا کله په دوام تکلیف راغلی ده کومینیشل پارټي د اقام سره ولاړه ده، د اقام په درد او تکلیف کې شریک او شامل ده. د صوبای صدر ایمل ولی خان حکم باندې نن دا شوی ده په لسم تاریخ ان شاء الله زموږ په ټول صوبې کې په پیښور کې د ډېلو احتجاج ده، او کله دا کې نو صوبای صدر سره شو کوم ان شاء الله هغه به مونږ ته
احتجاجي مظاهره لودو تا ورغله جامبل اوسیدونکو امیر فیصل وای چې په دې 13 دریو میاشتو کې پټول ملک کې د ضرورت هر شی ګران شوی دی، ځکه د هم د احتجاجي مظاهره کې ګډون کوي.
کرن لیبرې دریو میاشتو کې دا غي خو سره سو وخت نه معلوم سار یو شان ریټ ما سپخین بل شان ریټ ما خام بل شان ریټ، یعنی نن د چینه بوري نن په موجوده ریټ کې په شپک زر روپۍ دا د ال پی جی ګیس دې نه هغه په 230 روپۍ دا غي کیلو دی، وړي چې کم دی نه هغه چې کما یو کیلو بچا په 100 هغه نه په 300 روپۍ دی، وړي چې دې نه سلو ډړې خو نو هغه تقریبا چې دین په 1800 روپۍ دی، دیاړی نشته، روزګار نشته، ادمینګای حد دی.
د سیدو شریف په تکلمن شیر علی خان چې احتجاجي جلسې ته په پندال کې ولاړ دی وایي چې ګرانی د عام خلکو ژوند مشکل کړی دی.
د 2018 نه چې کله زمنګ عمران خان صاحب حکومت اغشته دی په قبضه کې، هغه ډالر لاړ شو د 102 روپۍ نه 175 روپۍ ډالر ته. نن د وړول قیمت دی 1734 روپۍ د شمع 5 کیلو ډبې، دا د 700 د 800 نه ولې دی 1700 ته ورسېده؟ په څه وجه لړۍ راغلی ده؟ قحط راغلی په دې ملک باندې، کنه دې کارخانه دارو ته تاواګي سستی کړی دي چې سیوا کوي
په ملک کې. د ګرانۍ په ضد احتجاجي مظاهرو او بیا په خصوصا د امنیشنل پارټۍ لخوا پر لپسې احتجاجونو پاړه د ملکن ډیویژن پی ټی آی صدر او صوبایي اسمبلی غړی فضل حکیم وایي چې دا وخت سیاسي ګوندونه صرف د حکومت په ضد سیاست کوي.
بالکل مونږ ته احساس شته، مونږ هم دا منو د تسلیمو ان شاء الله تعالی مونږ ورته د فاره ډیر زیات په ان شاء الله دا کم ګرانی چې دا په قابو کې میمو، او خان صاحب هم دا خبره کوي او زموږ نور مشران هم دا خبره کوي چې مونږ کم غریب خلکو سره کم مدد چاړو سره دا هغه د خوراک معاملې دا نوغې کې به خامخا سبسټډي به ورکو، سیستم به ور جوړو ان شاء الله، دا به ګرانی به مونږ ډیر دستي قابو کوو. خو مونږ دا قوم زموږ دی، مونږ هم د قوم نه یو، مونږ عامې طبقې خلک یو، دا دود دې غریب خلکو لپاره نه راوځي، دوی خپل مقصد دی.
په دې ورستو کې په پاکستان کې د ګرانۍ پاړه د هیوادونو اقتصاد جات اغستون کې ادارې د اکونومست تر مخه د وخت پاکستان پر نړۍ کې د ګرانۍ په کچه په سلورم نمبر دی، او په دې منطقه جنوبی اسیا کې په اول نمبر دی. د غرنګا د پاکستان شماریاتي ادارې بیرو اف سټاتستیک هم په پاکستان کې تر 11% د ضرورت شیانو د ګرانۍ رپورټ جاری کړی دی. تیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو، د شورو پورس په یوانیما، او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو ته وګورئ چې ودونکو تاسو زما خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدای شي. د مشال په پاڼه کې تاسو خوندوري ویډیوګانې کتلی شي، راپورونه کتلی شي، او د مشال د لومبي ورځنواله تر دې د مجد څومره خبرونه دي هغه تاسو لدکي اوریدل شي. اوس وخت کیدونکې د 12:30 بجې او احمد الله هم سټوډیو ته راغلی چې له خبرونو لاندې سوره.
پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې په خیبر پختونخوا کې به په لومړي پړاو کې بلدیاتي ټاکنې د دسمبر په 19 کېږي. الیکشن کمیشن د اکتوبر په 15 په خپل نوټیفیکیشن کې ویلي چې په صوبه کې به بلدیاتي ټاکنې په دوو پړاوونو کې کېږي. په لومړي پړاو کې به په 19 ضلعو کې چې د پېښور تر څنګه درې قبایلي ضلع پکې هم شامل دي، د دسمبر په 19 به دغه انتخابات وشي. بلوچستان عوامي پارټي عبدالقدوس په زنجو د هغه صوبې د نوي اعلی وزیر لپاره خپل امیدوار ټاکلی دی. د یاد ګوند ویان عبدالرحمن کتران پرون په کوټه کې رسنیو ته وویل چې د اتحادي ګوندونو سره سلا مشورې وروسته امیر عبدالقدوس په زنجو د راتلونکي اعلی وزیر په توګه نومولی دی. طالبان وایي په تهران کې د افغانستان په اړه غونډې ته نه دي بلل شوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبی الله مجاهد پرون مشال ویډیو ته وویل چې هغه غونډه چې په ایران کې جوړیږي دوی ته تر دې دمه بلنه نه ده ورلېږلې. ایران هم تر وسه نه دی ویلي چې طالبانو ته په غونډه کې د ګډون بلنه استولې او کنه، خو مجاهد ویل هغه غونډه د افغانستان په ګټه ده. امریکا په سودان کې د هغه هیواد د نظامی ځواکونو کړنې په کلکه سره غندلې دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن په خپل یو بیان کې د سودان د وزیر اعظم او نورو سیاسي مشرانو د خوشی کولو غوښتنه وکړه. خغلی بلینکن ویل چې د اکتوبر پر 15 د سودان فوز لخوا په دغه افریقایي هیواد کې هنګامي حالت اعلانول او سرپرست وزیر اعظم عبدالله حمدوک په حراست کې نیول ښایي د دې باعث شي چې د ډیموکراسۍ لور ته دغه هیواد د انتقال مخه ونیسي، کوم چې د سودان سوله ییز انقلاب سره خیانت دی. او د کرکټ شلوریز نړیوال جام کې افغانستان پرون په خپل لومړی لوبه کې سکاټلند ته 113 رنګونو سره ماتې ورکړه. افغانستان چې لومړی بیټنګ یې وکړ او په شلو اورونو کې د څلور لوبغاړو په اوټ کېدو سره 190 منډې وکړې، خو د افغانستان په وړاندې د سکاټلند یوازې 16 منډې وکړې شوې. نن به دوه نورې لوبې کېږي چې جنوبي افریقا به له ویسټ انډیز او پاکستان به د نیوزیلینډ سره مقابله کوي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې احمد الله وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدل شئ. اوریدونکو نن څنګه تاسو وردل چې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ مقابله د شلوریزان لوال کرکټ کپ د سوپر 12 پړاو په ترڅ کې دغه راځه د دغه اړه باندې هم تاسو ته راپور لرو چې د پاکستان کرکټ لوبډلې په اړه باندې پخوانی کرکټران څه نظر لري په دغه ځانګړي رپورت به هم اوري. خو تر هر څه مخکې راځو ته چې روپی ټولنه وایي غواړي په دې اړه ډاډ ترلاسه کړي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسیدل دوام وکړي. له دې سره هم حاله د ملګرو ملتونو دوو ادارو خبرداری ورکړی چې د سږ کال په ژمي کې 30 میلیونه افغانان د غذایي مصونیت د نشتوالي له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت وایي چې د نړیوالو د مرستو ودرېدل او په بهر کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل په هیواد کې د خوراکي موادو ستونزه پیدا کړي. نور حال د اسمت سروان په دې راپور کې
اروپایي اتحادیه وایي له طالبانو سره تماس د دې ډلې د رسمیت پیژندلو معنا نه لري. د دې اتحادیه ویندوی نبیلې مسرالی د دوشنبه په ورځ وویل چې د بشري مرستو د دوام او له افغانستان د اروپایانو او له خطر سره مخامخ افغانانو ایستل له طالبانو سره د تماسونو دلیل دی.
On Afghanistan, as you know, we and I've said it a few times before, we are working
in Afghanistan په حق له کسرنګ چې په هیجه په خو مو هم په زولونو ویلي چې موږ غواړو چې په دغه هیواد کې لږ حضور ولرو. په امنیتي دلایلو جزئیات تر سره نشو شریکولای، نو موږ په زولونو ویلي چې دا د رسمیت پیژندلو نقش نه ده. غواړو چې له حقوق افغانانو سره همکار ووسو چې موږ مرسته ته اړتیا لري، نو په کار د چله طالبانو سره په تماس کې ووسو او د اروپایانو او له تر سره مخامخ افغانانو د خوندي ایستلو لار هوار کړو او همداراز ډاډه شو چې افغانانو ته بشري مرستې رسیږي. Afghans at risk and to ensure
the continued access of humanitarian aid. د اروپای اتحادیه ویندوی په داسې حال کې له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو دوه ادارو سژنې شمې د افغانستان لپاره د اندېښنې وړ بللای دی. د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې د دوشنبه په ورځ په یو ګډه اعلامیه کې وویل د سشکال په ژمي کې به نږدې 30 میلیونه افغانان د خوړو له نه مسؤلیت سره مخامخ شي. په افغانستان کې د نړیوال خوراکي پروګرام مرستیاله هیساو وایلی وایي چې افغانستان تجربه کوي په تیرو لسو کلونو کې نه دی لیدل شوی.
حاضر دمه په افغانستان کې د نږدې 13 میلیونه او 2 لک تنو خوراکي مسونیت نشته. پراتلونکو څو میاشتو کې دا شمیر تر 22 میلیونه او 2 لک پورې زیاتېدای شي، ځکه چې سخت شمیر را روان دی. دا د افغانستان د نیمایي نفوس هم ردی.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د کار په وړاندې د غنمو د ویشلو پروګرامي پیل کړي او د دې په نتیجه کې نږدې 40,000 تنو ته د کار زمينه برابر شوې ده. د دې پروګرام پر اساس د ورځې هر تن ته د کار په بدل کې 10 کیلو غنم ورکول کیږي. په ورستیو کې له افغانستان سره د مرستو په دوه نړیوالو کانفرنسونو کې د سباندې 2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وشوه. خو د ملګرو ملتو ادارې وایي چې تر اوسه پورې د دوه مرستو په درو کې یو برخه ورکړی شوې ده. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې اداره وایي چې د فوري مرستو لپاره کابو 1.5 میلیون ډالر ته او په 2022 کې د کار او کښت په موسم کې 2.5 میلیون ډالر نورو ته اړتیا لري. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایی رئیس ډیوډ بیسلی وایي چې نړیواله ټولنه باید په ګډه د بحران ته ځواب ووایي، ځکه چې په افغانستان کې په لنډ وخت کې وضعیت له کنټروله وتلی شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګورئ. تاسې زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. اوردونکو، په کورمه کې د اکتوبر پر درويشتمه د علیزو او منګلو ترمنځ جګړه چې ځای مشرانو ودربله، اوس هڅه کوي چې دواړه خواو ترمنځ تیګه کیږدي او د ضمانت پابند کړي. پرون د ګل په ورځ په هم دغه لړکی جرګه وشو او ځای مشران وایي چې نن به له دواړو فریقانو سره یو ځل بیا کینی. په سیمه کې د ګېدو سره نږدې له متنازع ځنګله لرګي پرې کولو په خبره پیل شوې هغه جګړه کې 14 تنان وجد شوې دي. که څه هم تر ډزبندۍ وروسته په سیمه کې حالات ښه شوي، خو ځینې لارې لا هم بندې دي. ځای چارواکي وایي د سیمې امنیت په خاطر یې لارې بندې کړې دي. تفصیل د طارق ورزی په دې راپور کې.
په کورما ضلع کې د پیوړ علیزی او اوګیدو منګلو ترمنځ شوې ډزبندې ته دوام ورکول لپاره د ځای مشرانو لایات فریقینو سره جرګې روانې دي. د صدې ملک حاجی سلیم خان نورغزی مشال لوډیو ته ویلي د پیر پولیس پړچناته یو ځل بیا جرګه د دې لپاره ورغلې چې د فریقینو ترمنځ تیګه کېدي او ضمانتو نه واخلي، خو کامیابي ورته پلاس نه ورغلی. ځای مشر زیاتوي کډوان فریقین د ضمانت په بند نکړي نو د سیمې امن په پوره ډول نشي یقیني کېدی، ولی چې د اتوار پوره شوي ډز بندې په ارزي بنیادو شوې ده.
د ګېدو طرف نه د دې خبرې اجازه ملو شوې ده. کورې د کېګ ډول شي چې څوره تاسو خو اخی کډوې میاشتې کېګدو کمیاشتې کېګدو او کډینې زیات کېګدو، خو د اپر کور مشرانو دا وخت څخه نه مت دویرې ځ ټایم راکو و وشتم تاریخ پورې مو تاسو ته جواب دیر کو.
د الیزیو او منګلو ترمنځ د ګډو سیمې سره نږدې لا متنازع شوی ځنګل د لرګي پرې کولو په خبره جګړه پیل شوې و چې دا بیا تر دوه ورځې پس د حکومت په مرسته جوړې شوې جرګې ودروله او د یاد قبیلو خلک لا مرچو رکوس کړل. کچو هم په هغه جنگ کې ضلع انتظامی یو لس مړو تصدیق کړي، خو تر ډزباندې وروسته مزید مړي د جنگ له میدانه راوچت کړي شوي چې داسې د شمیره شپاره ستر رسیدلې. د پړچینار عابد حسین جعفری وای کدا معاملې په سوچ او خیرته او صبر مخکې بوتل شي وي نو دومره قیمتي ځاني زیانونه به نه کېدل، خو هغه شان ونه شول.
ډیر زیات نقصان وشول او ویل هغه کورته هغه میان دوه خاندو ته پاتې لګی چې چوته د جنې زوی جنازارو شي یا دی بچی یا دی سپینګری پلور جنازارو شي. اوسه کې امن راغلو ازار دو فریقو ته دا خاص کوم چې دا خبره افهام او تفهیم سره حل شي. ویل دا خبره مزبی نه ده، د جنگل د حاکم ملاده.
په ځله کې چې کله جنگ پیل شو نو د سکیورټي صورتحال ټینګ ساتلو په خاطر حکومت موبایل سرویس بند کړو او لارې اوتړلې، خو تر ډزبندې پس موبایل سرویس بیا بحال شو ولې لارې لا هم نه دی خلاصې کړې شوې. د بشرو قیوم منګل مشال لډیو ته وای کلار پرانان استل شوې نو ژوند به سخت متاثر شي.
دا بالکل د افغانستان په پولي پرته سیمه ده او دغه خلک چې کوم دي د غرشن او یا د تلګ رتلګ چې کوم دي غام نشي کولای د افغانستان سیټ دربنا ویلي چې غلطا په پولي باندې فینسینګ بار لګیدلې ده او خلک بالکل د ان ای خطل شي او نو د خطرپ تا کوړه سدې تر تر تل شي نو ډېر غټ مشکلات سره مخامخ دي.
بلخوا د کورمه ډیپټي کمشنر ډاکټر افاق وزیر د پیر پشپا مشال یو ته ویلیول ټل پړچینار روډ یې د عام ټریفیک لپاره خلاص کړي، خو تری منګل پړچینار او ځینې نورې لارې سمدستي نشي پرانستلې، ورې چې جنگ تازه شوه او په لارو کې پر یو بل د بریدونو خطر ده. ډاکټر افاق وزیر دا هم ویلي په سیمه کې تر جنگ پس مستقل امن قائمولې په ترجیحاتو کې دي. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
مشال رادیو ته وګستی طارق ورغزه تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د جرګې په اړه باندې دغه جرګه تاسو ور د چله هم روانه ده او وس رازو یو بل موضوع ته د پکتیکا په برمل او لمنه کې مېشت وزیرستاني کډوال طالبانو همدارنګا نړیوال خوراکي پروګرام او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنري د جمنایو مرستو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي د خوست په شان دی هغه سره هم د سرپناو د ترمیم په خاطر د نقدو پیسو مرسته وشي. وزیرستاني کډوال زیاتوي ل یوې خوا کاروبار نه لري او بل لوري ته دوی لپاره مرسته کمی شوی او یوازې په یو بوجي وړو یې د کورنۍ گزارنه کوي. نور حال د سیمینار د مشالډیو خبريال په دې راپور کې راکوي.
د پکتیکا په برمل اولمنه کې میشت وزیرستاني کډوال غوښتنه کوي چې دوی سره د ژمنه یو توکم راستي وشي. دوی زیاتوي د پکتیکا ژمه سوړ دی خو دوی په زړو خیمو کې اوسیږي او د خوراک او پوښاک اړین توکي نه لري. د پکتیکا د لمنې اوسیدونکي زاهد الله مشال راډیو سره په خبرو کې د خپل ستونزو د یادونو په ترڅ کې وویل د امکاناتو د نشتون له کبله په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي.
امیز دا اوسنه د انیشال د در په میسه نه د روپۍ میلاو شي لکه څرنګه چې د نور ماجر سره مرسته شي میداد ماجري دا حق لري. هیڅ د پټول اسباب نشته د سات د سات تکلیف سره خلق مخمخ ته د لمنه په کوم کې دا سه خلک ستا چې یو وخت فری وخت نه خوري به شي د خوروک طریقې نشته هیڅ اسباب نشته. خلک ټول په خیمه کې اوسېږي سوډر اوند د زمای مخته روغ
کڅه هم په پیل کې وزیرستانه یو کډوالو سره په کافي اندازه د خوراکي او غیر خوراکي توکو میاشته نه مرسته کړي خو قرار قرار د مرسته کم شوي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي انور وایي نړیوال خوراکي پروګرام د بیرته دوی لپاره مرسته میاشته نه کی
نو د ډبلیو پی نام دا غوښتنه ده چې نشته دغه مواد میاشته میاشته ورسوي او نمز دی رښتیا ستاري کانه شته مستری بل می د نو سیار نه هم دا غوښتنه ده چې نشته نغزه ریپي
په افغانستان کې د خوراکي توکو سوانګ موادو او تیلو بیې لوړې شوې دي. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ څخه برملا خان وایي په دې نرخ توکو ته د وزیرستان یو کډوالو د کورنۍ واس نه رسیږي.
ګرانی ډېره زیاته شوې ده وړه او نور سامانونه ډېر ګران شوي دي. خلک ستونزو سره مخامخ دي او ما د ډبلیو چې کوم چارواکي دي یا یونیسیار ولا دغې نه مې دغه درخواست چې د مونږ کډوالو سره مرسته وکړي.
د برمل په کیم کې یو بل وزیرستاني کډوال اېدا سن وای دوی ته چې د وړو سره یو اندازه غوړي دال او مال غوړ کول کده اوس هغه هم نه ور کول کیږي.
اګه ترانګې کیم مرسته چې می ستارتي دور یو روغ لا غي یو ترلا روکړه غړي نه وی دال نو نه پدا بوند غزا مې نه تر دا هډه رستون سره مخ مخي
و مو غختل د وزیرستاني کډوالو د ستونز او غختنو په باب د پکتیکا د ولایت مقام له چارواکو او د نشیار د مسؤلینو نظر او خبرګون ولرو. خود پرلپسه حس سره هم دوی سره د اړیکو پونیول بریالي نشو. سمو د مخ د پکتیکا د کډوالو چار رئیس مریلی فضلیار مشال رادیو سره په خبرو کې ویلی ول د مرستو حق ونده چې کورنۍ بې ځای شو او وزیرستاني کډوالو ته په پام کې نیول شوې ده هغوی ته په خپل وخت او زمان کې ورکول شي. یاد دی وی د 2014 زیږدیس کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پاوز د ضربې عذاب د عملیاتو په پیل دو سره سم د دې سیمې لکونه کورنۍ خیبر پختونخوا او د افغانستان پکتیکا او خوست هم کډوال شوي. دا مهال د پکتیکا په برمل اولمن کې د وزیرستان یو کډوالو خوښه درې زره کورنۍ میشت دي.
مشال رادیو ته وګستی او تاسو د راپور ورده چې وزیرستاني کډوال څه ستونزې لري او نور موضوعات هم لرو. مشال رادیو سره اوسئ.
دا مشال رادیو دا
اردوونکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په 2013 کال کې د بلین ټری سونامي پروژې پرانسته وکړه. ویل و چې دا به تر 2023 کال پورې جاری ساتي. چارواکي وایي چې د لړکی جی یو شمیر اونې کرلې او دا منصوبه یې په کمیابۍ سره مخ په وړاندې روانه ده. خو بیا په بلوچستان کې د مخالفه ګوندونو غړي او ځینې څېړونکي وایي چې حکومت په دې صوبه کې بلین ټری سونامي منصوبې ته هیڅ پام نه کوي او په باراني سیمو کې یې هم ونې نه دي کرلې. تفصیل د انیس اجمل په دې راپور کې.
د بلوچستان د سنگلاتو د محکمې یو مشر نیاز کاکړ وای حکومت سږ کال د دې صوبې په بیلابیلو سیمو کې سد پاسه نه لکه ونې کینولي او د غسیس د پاسه اتلس لکه او پنځلس سره پوس او نور ادارو ته د کرول لپاره ورکړي دي. نوموړي د اکتوبر په پنځه ویشتمه مشال ریډیو ته ویل چې د بلوچستان زیاتره صوبې وچې دي او د اوبو د کمی له وجې دوی په دې صوبه کې د نورو صوبو په څیر ونې ونه کرل شوې.
کم کجی دا تقریبا هر لاس کاله باد یو ڈراؤٹ پیریڈ پر راضی نو موږ هغه درختی ولګولې سی موږ بیا سمبالوایم سو سی بیا موږ اور چاتور ښکار کوي سو زیرازم پروگرام مخ کی ډیر محدود وسایل باندې کار کولې موږ په ټوټل 15 لکه درختی په ګرد کال کې نرسریانه جوړولې دا موږ درګور زغټ دا کیپیسټی و اوس دا کیپیسټی موږ راپورته سونه درختی لګول بیا نیچر ته نه کی سپورټی نه دا شین بیا ډیر موږ ته مسئله کوي په کوټه شهر کې 300 اکړې مې یو ځای درخت لګول کې دي پر 200 اکړې مې بل ځای لګول کې دي دغه تر په هر شهر کې موږ دا کوشش کوو چې په پلانټیشن زیات وکړو.
خو په بلوچستان کې د حکومت ځینی مخالفه ګوندونه او کارپوهان بیا وایي په دې صوبه کې حکومت د یو عربونو کرلو منصوبه په سمتوګه پر مخ نه وړي او په زیاتره بارانی سیمو کې هم اونو کرلو ته هیڅ پام نه دی کړی. د کوټه هلکینا د عوامي نېشنل ګوند نصر الله زيري مشال ریډیو ته ویل چې کوټه د بلوچستان تر ټولو لوی خار دی خو پکې حکومت تر اوسه یو اونه هم نه دا کینولې.
تر کومه هدا پوری چې دلته زموږ د صوبې تعلق دی یا زما د هلکې تعلق دی زبدا او ما چیز ما پالکه کی خو یو درخته یو ونه نه د لګیدلې او نه په صوبه کې چیری مجوریدلې دی چې د عمران خان بلین ٹری سونامی پروگرام تیه دلتا دلتا دومره ونی یا درختی لگیدلې دي او په خوا به د یو عادی توګا دلته چې د جنگلاتو کما محکمه ده یا د زراعت محکمه ده هغه به په کال کې پس پرلی کې به خلکو ته درختی ورکولې هغه به لګولې هغه ځان ته یو مسله ده اوس یې هغوی تم فنډ نه ورکوي.
په بلوچستان کې ځینې ادارې هم په ځنګلاتو کار کوي. په دې کې یوه ترقی تنظیم ده چې د چارواکو په وینا یې په تیره سموده کې د نورو ادارو په مرسته په دې صوبه کې یو شمېر ونې بوټي کرلې دي. د ترقی تنظیم مشر امجد رشید مشال ریډیو ته ویل چې دوی په ځینو سیمو کې شاوخوا ولاکه ونې کرلې دي. هغه زیاته کړه په بلوچستان کې د اوبو کچه ورځ تر بلې په کمېدو ده نو باید حکومت د دې صوبې ماحولیاتو ته خاص پام وکړي.
دلتا بلین سونامی ٹری پلانٹیشن مطلب یو دا نیشنل پارک دی ازار گجی کی التکی بیا مکران ڈویژن کی دا مینگروز دی آخو مشکو کا مجم کا کڑی دی مگر دام لری بیا بے پیشین دی یا جوب ڈسٹرکٹ دی یا مونسون ایریا دی الت خوکار خو روان دی مگر اگر دون سپیڈ کے نستا دو ایشو دی یو اوبو اوبو ډیر مسله ده مینګرو ایز فار ایز مینګرو زار کنسرن هلته خو اوبو مسله نسته هغه خو قدرتی هغه اوبو شته هلته مگر په نور ډسټرکټس کې اوبو ډیر غټه مسله ده او اوبو نسته لاندې اوبو ډیر هغه ریډیوس شوی دی لیول.
سورو سی وړاندې د سینټ د پلاننګ او پرمختیا قائمه کمیټې کې دا خبره راپورته شوې وه چې په بلوچستان کې د یو عربونو کرلو تر پروژې لاندې یوازې شپږ میلیونه اونې کرل شوې دي چې د دې صوبې د رقبې په لحاظ سره ډېرې لګی دی. په کوټه کې خبریال سید علی شاه بیا وایي چې حکومت د تیرې سمودې راهیسې په بلوچستان کې د بلین ټری سونامی مت کې اس کار نه دی کړی او لستری د لړکی ګیلې لري.
کته چمن کی زیات پلانټیشن وکي یا باورډرینګ ایریا کې نو سپین بولدک به مستفید سي دغه چې کته مشکل کې کوي نو سیستان بلوچستان کم چی ایرانین بلوچستان دی هغه هم فائدې نه اخی نو هغه ظاهر ده چونکی د دې کلایمټ څنګه خو کې یو درخت پر پلانټ باندې لګیږي نو اټ از ګوینګ ټو امپیکټ د انټایر پلانټ او اول خو نو ظاهر ده نیرست اند نیرست چې څوک نشدې دی هغه به.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په 2013 کال کې پټول هواد کې د لسو عربو ونو بوټو کرلو پروژه پیل کړه او ویلی وو چې دا به د 500 کلونو پورې جاری وي.
په بلوچستان کې مو د بلین ټری سونامی په نامه د ونو د کرلو د پروژې باندې د انیس اجمل راپور ورته
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ.
اردن کو د روختیا نړیوال سازمان ڈبلیو ایچ او هر کال د اکتوبر میاش د سینې سرطان یا کینسر په هویتا ځانګړې کړې ده. اداره وایي چې دغه میاشت منځلو هدف د سینې د کینسر په اړه عامه پوهاوی پیدا کول دي چې دا راز د دې موزی رنس په علاج او مخنیوي کې مرسته وشي. په پاکستان کې د روغتیا ماهرین وایي چې په هغه هیواد کې هم هر کال په زرګونه ښځو کې د سینې د سرطان تشخیص کیږي. دوی وایي که د ناروغۍ علاماتو ته په وخت پام وشي نو پوره علاج یې ممکن دی. نور تفصیل زموږ همکار ملیح امیرزاده راکوي.
د روغتیا نړیوالې ادارې شمیرې ښایي چې په 2000 کال کې په نړۍ کې په شاوخوا 23 لک ښځو کې د سینې د سرطان تشخیص شو. اداره وایي همدغه کال په نړۍ کې 6,50,000 ښځې د سینې له سرطان مړې شوې. په پاکستان کې روغتیا پالان وایي چې په هغه هیواد کې هر کال د سینې د سرطان کیسونه مخې ته را روان دي او دا شمیر په زیاتېدو دی. د خیبر پښتونخوا د ولسي روغتیا اسوسییشن مشر ډاکټر سایما عابد د اکتوبر په 6 مشال ریډیو ته ویل په خیبر پښتونخوا کې هر کال د سینې د سرطان شاوخوا 15,000 کیسونه مخې ته راځي. دا غې په خبره په پاکستان کې هر کال شاوخوا 30,000 ښځې له دغه ناروغۍ نه مري، خو دا شمیرې یوازې د یوې اندازې په بنیاد دي.
ګرته د موږ ته پته نشته، ځکه چې دلته څه پروګرام نشته، بریس کینسر کنټرول یا داسې څه سنټرل کینسر ریجستری سیستم دلته نشته، نو ځکه دلته پته نه لګي چې څونه کیسه. ته خو اندازه دا چې تقریبا 40,000 خواتین چې کوم د زمونږ کنټری کې هغه بریس کینسر د لاسه الکه دغی ډتوشي، نو مطلب دا چې هر 10 کې 9 خزه چې کوم د هغه اټریس کې د بریس کینسر کېدې شي چې ډېر ډېر کم کېدې شي چې ډېر ډېر.
ډاکټر سایما عابد د پاکستان اټمی انرژي کمیشن د 2015 نه تر 2018 کال د ریپورت په حواله وای چې په هغه هیواد کې د سینې د سرطان تر ټولو زیات کیسونه په پنجاب کې ریکارډ شو. دا غیروسته په اسلام آباد، سند، خیبر پختونخوا، بلوچستان او پخوانی فاټا کې دغه کیسونه مخې ته راغلل. په کوټه کې د خزو د مرزونو ډاکټرې رخصانا کاسه مشال ریډیو تویل چې که خزه پسینو کې سب بدلون محسوسوي یا پکې هوټو شي یا تری پیپ یا وینه راځي او پترخونو کې هم ورته څه غیر عادي ښکار شي، نو دا ټول یې علامات دي چې په وخت یې علاج ضروری دی.
علامات چې دي د دې چې د ګړو تشیب چینج راځي، نه یا خو د بریسټ سایز کټ شي یا چې شیپ بدل شي یا چې د دې څخه وینه راتل شروع شي یا د دې څخه پیپ راتل شروع شي نوونه یا د دې کې درد سوام شروع شي یا په دې کې چې د تر ګټلې پیدا شي، نه دا پر ضروری دی چې دغه بعد ځواني بعد هر انجلې سپیشل کال بعد چې دی په خپل پرنيش کې د منسز بعد چې دی د دې یور خپل بریسټ
رخصانه په خبره په خوابه د سینې سرطان کې سونه په زیات عمر لرونکو خزو کې ډیر وو، خو اوس په ځوانانو جینکو کې هم د بیماری کې سونه زیات شوی دی. د دې ترڅنګ په هغه خزو کې د سینې د سرطان زیات خطر موجود وي چې بچی نوي زیږولي او یا بچو ته خپل شوده نوی ورکړي. روغتیایی ماهرین وایي چې د سینې د سرطان کره وجه نه ده معلومه، خو دا ناروغي په هغو خلکو کې زیاتوي چې په کورنۍ کې یې چا دا مرض تیر کړی وي. د دې ترڅنګ غټوالی، د ډاکټر د هدایاتو بغیر د دوایانو خوړل، په کورنۍ کې دننه ودونه کول، تاپکاری یا ریډیشن سره ډېره واسطه او نور ډېر نامعلومه وجوهات دي. د روغتیایی ماهرین وایي چې د سینې د سرطان پوهاوی میاشت علامت ګلابي ریبن یا ریشه ده چې خوشحالۍ او امید ته اشاره کوي او مقصد یې دا دی چې د دې مرض علاج ممکن دی. دوی دا ضروري بولی چې د شرم یا ټولنیزو محدودیتونو لامل دغه بیماری پټونه ساتل شي، بلکې په وخت ډاکټر ته تک سره پوره علاج شي. د روغتیا نړیوالې ادارې شمیرې ښایي چې په 15 کلونو کې په 80,000 ښځو کې د سینې سرطان په وخت تشخیص کېدو لامل ژوند بچو. اداره وایي چې د سینې سرطان یوازې د ښځو پورې محدود نه دی، بلکې په شاوخوا 1% سړو کې هم هر کال د سینې سرطان موندل کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو ته وګورئ، اوس هم تاسو ته د کرکټ په اړه راپور وړاندې کوو چې پاکستان لوبډله څومره مضبوطه ده، څومره تکړه ده، څومره د میچ ګټلو چانس شته. خو بیا هم زه تاسو ته وایم چې دا راپور موږ هغه وخت تیر کړی وو کوم وخت چې پاکستان وارم اپ میچونه یا نور میچونه هغه نو کړي او نوې دغه لوبډله جوړه شوې وه. نو راځي چې دا راپور وو.
د پاکستان کرکټ ملي لوبډله دا وخت د شلوریزا کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې په دریم نمبر ده. د 2020 زیږیز کال نړیوال شلوریزا کرکټ کپ لپاره د 15 لوبغاړو په دې ټیم کې کپتان بابر اعظم، د مرستیال او سپینر شاداب خان، وکټ کیپر او بیټسمین محمد رضوان، بیټسمین حیدر علی، دویم وکټ کیپر او بیټسمین سرفراز احمد، بیټسمین اسیف علی، بیټسمین فخر زمان، مڈل آرڈر بیٹسمین محمد حفیظ، بیٹسمین آل راؤنڈر شعیب ملک، سپینر آل راؤنڈر محمد نواز، تیز بالر آل راؤنڈر محمد وسیم، سپینر احمد وسیم، تیز بالر حارث رؤف، تیز بالر حسن علی او بل تیز بالر شاہین افریدی شامل دی. په شل اوریزا میچونو کې د لوبغاړو په نړیواله درجه بندۍ کې په بیټنګ کې بابر اعظم په دویم، محمد رضوان په اووم، او بالینګ کې شاہین افریدی په درویشتم، او آل راؤنډرانو کې محمد حفیظ په دیارلسم نمبر دی. پر دې باوجود د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کوچ او کپتان انضمام الحق د شل اوریزا کرکټ لپاره په ملي ټیم کې په وار وار بدلونونو کولو او ځینو لوبغاړو نه شاملولو خپه دی. په 8 اکتوبر د 15 لوبغاړو ډلې څخه د محمد حسنین، اعظم خان، خوشدل شاه او بیا څو ورځې پس د سویب مقصود لری کولو او پر ځای یې د فخر زمان، حیدر علی، سرفراز احمد او شعیب ملک تر اخیستلو وروسته، انضمام الحق په ټولنیزو رسنیو خپل یو ویډیو کې وایي نړیوال کپ ته په دورشل کې دا بدلونونه لوبغاړو ته پر یو بل پوهیدو او یو ټیم جوړولو موخه نه ورکوي. دا وایي جارحانه غسلا سے بیٹسمین شرجیل خان اهم باید په ټیم کې شامل کړل شوی وي،
لیکن کچھ پلیس کو اور بھی ہونا چاہیے تھا اس ٹی 20 کے سکواڈ میں.
نوموړې وایي زما په خیال په شل اوریزا ټیم کې ځنی نور لوبغاړي هم پکار وو. زه پر دې حیران يم چې تاسو سرپراز نه لوبوي نو ولې یې په ټیم کې اخلي؟ حیدر او فخر خلوبغاړي دي، خو دې باوجود تاسو میډل آرډر مضبوط نه دي. ازما په خیال د دې لپاره شرجیل تر ټولو بهترین انتخاب وو، خو په شرجیل تاسو لسره غور ونه کړ.
کیا آپ نے شرجیل کو کنسیڈر ہی نہیں کیا؟
یادې وی چې د شمالي وزیرستان محمد وسیم جونیئر چې شوخه دوه میاشتې مخکې یې د ویسټ انډیز خلاف په لوبه کولو سره خپل نړیوال کرکټ پیل کړ، هم په ټیم کې شامل کړل شوی. پر دې سربېره آصف علي چې په 2013 کال کې یې نړیوال کرکټ پیل کړی، خو تر دې دمه یې په 29 نړیوال ټی 20 لوبو کې یوازې 344 رنزونه جوړ کړي، او په یو میچ کې یې تر ټولو زیات رنزونه 140 دي، هم د شل اوریزا نړیوال کرکټ کپ لپاره په ټیم کې شامل کړل شوی. خو د پاکستان او پخوانی ټیسټ کرکټر ریاض افریدی بیا وایي چې محمد وسیم د یو ښه بالر سره سره یو جارحانه بیټسمین هم دی. دا وایي آصف علي کې هم قابلیت شته. ریاض په 15 اکتوبر مشال ایډیو ته وویل چې د شل اوریزا نړیوال کرکټ کپ لپاره په اعلان شوی پاکستانی لوبډله کې سینیئر او ځوان دواړه لوبغاړي شته، او دا د میچ ګټلو لپاره ډېر ضروري وي.
ملک رالو دا دی، حیدر علی او فخر زمان شو، اعظم خان انفٹ شو، نو آغا با شوٹنگ نا. نو ما مقصد ہے کہ پاکستان کی جو کم پیرز کم بیک تر آگلی آگا تو سینئرز نہیں کدی پہ جائے ینگ سر آتے ہیں نظر با ٹیم سر پرابلم رات لائیں. او ما انشاءاللہ دا امید ہے پاکستان ٹیم جو کم علاقان پاکینڈ شو تو پاکستان ٹیم مصر بیلنش شو.
تو پاکستان کرکٹ ملی لوڈا لے پخوانے تیز بارلر شعیب اختر اوائی پٹھیم کے لولان دے موجود لوبغاڑی بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین افریدی، حسن علی او ځینې نور لوبغاړي چې په فارم کې دي، اوس پکې د فخر زمان، شعیب ملک، حیدر علی او سرفراز احمد په شاملولو لوبډله نوره هم پیاوړي شوي. بل خو د پاکستان کرکټ ټیم مشر سلیکټر محمد وسیم په 8 اکتوبر په ټولنیزو رسنیو کې په خپل یو ویډیو کې ویل چې په ټیم کې یې بدلونونه د شل اوریزا ملي کرکټ کپ میچونو پر بنیاد کړي. نوموړی وایي کوم لوبغاړو چې په 10 اکتوبر ختم شوي ملي کپ کې خلو به وکړه، نو هغه یې په ټیم کې شامل کړل، او چې چا خراب لوب وکړ نو هغه یې لری کړل. سوپر 12 پړاو چې د نومبر پر 8 ختم شي، ول دی کومې څلو لوبډلې بریالي شي، نو د هغه ترمنځ به د نومبر پر 10 او 11 نیټو سیم فاینل میچونه وي. او په دې کې چې کومې دوه لوبډلې بریالي شي، نو د هغه ترمنځ به د نومبر پر 14 فاینل میچ یا پای لوب وي.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
دا 2020 کال دا کرکٹ دا شل اوریزا لوبو ورلڈ کپ.
او بیگ شاٹ، ہیوج شاٹ، ویئر از اٹ گون انٹو دی سٹینڈز.
ل میدان تر اوریدونکو دا خوندور لوبو حال.
اپ ان دی ایئر، شوڈ بی گون، اٹ از گون.
افغانستان او پاکستان هم د تلولې غټلو خوبونه ویني.
افغانستان ټیم چې ده هغه د شلوریزو یو بهترین لوبډله ده.
کوشش یې کې هم اچھی سے اچھی کرکټ کھیلې، یی کوم کې هم ان شاء الله جیتنګ.
خو بخ با لچا سره یاری کوي او میدان بسوکړي، دا معلومات مونږ درکو هر ورځ په مشال رادیو.